دا مشال ریڈیو
مشال ریڈیو د نن ورځې په وروستۍ خبري غړې کې زه نجیب عامر ستاسو هرکلی کوم. په پښتونخوا کې د مال د مازیګر 15 بجې شوي. زموږ خبرونه تر شپږو بجو پورې دوام کوي چې په ترڅ کې په بیلابیلو موضوعاتو رپورټونه او مرکې تاسو اوریدلی شئ. خو د دې هر څه نه وړاندې د دې مهال تازه خبرونه چې زما همکار عبدالحی کاکړ تاسو ته وړاندې کړي.
سرټکی شابه شریف د پاکستان د وزیر اعظم تر منتخب کېدو وروسته په لومړي ځل شمالي وزیرستان ته رسیدلی. نن د شمالي نن د افغانستان پلازمېنه کابل په چمور په څو ښارونو کې چاودنې شوي چې پکې په لسګونه کسانو ته مرګ ژوبلا وشته ده. د امریکا د روس پر هغو څلوېښت کسانو ادارو بندیزونه بیا لګولي چې عراق شي هڅه کوي پر هغه هیواد له لګول شوو پخوانیو جرمانو ځان بچ کړي. او سم د خبرونو تفصیل. شابه شریف د پاکستان د وزیر اعظم تر منتخب دو وروسته په اول وار شمالي وزیرستان ته رسیدلی. ځای چارواکو مچالی دی ټول شابه شریف نن له رسیدو سره سم د میرامشاه چاونی په جرګه حال کې د اوتمنزو مشرانو سره ملاقات وکړ. له هغه سره په دې سفر کې په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوڑ او ځینې وفاقي وزیران هم ملګری دي. محسن داوڑ پرون مشال ایډیو ته ویلي ول تمه ده شابه شریف به په شمالي وزیرستان کې د میډیکل کالج یونیورسټي د جوړېدو منظوري ورکړي. نوموړي ته اولسي او پوځي او د چارواکي د سیمې د امنیت او پرمختګ کارونو په اړه معلومات هم ورکوي. په شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې پر پوځیانو وسلوالو طالبانو حملې زیاتې کړې دي. له دې سره سره له تیرو څو کلونو راهیسې په سلګونو اولسي وګړي په هدفي وژنو کې په نښه کېږي. فاټا کمی جرګې پر حکومت او وسلوالو طالبانو د ډزبندۍ غږ کړی دی. پرون په پېښور پرېس کلب کې د جرګې پر مهال قبایلي مشرانو او ملکانو د قبایلي ضلعو پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه وښوله او وی ویل چې په سیمه کې جګړه او له هغه ځایه ځخه نوره کډي کول نشي زغملای. یو مشر ملک بسم الله خان افریدي پرون مشال ایډي ټول د مشرانو جرګه د حکومت او وسلوالو ترمنځ خبرو اترو کې شر رول لوبولای سي.
اس دے بیا دو تا مونگا پیل کہو چے ایرو جے حرمت تے خیال تاو کی اخبرہ زن نہ دے یو سیز فائر اعلان مکی وی مشت دیلا قومی فٹا قومی جرگا دغی تا تیارہ دا چے ایٹولو فریکینو اور پمانس کی مون کردار خبرہ دا کو و امن راول گوی دا علاقہ کی
دا به داسې حال کې ده چې په قبایلي ضلعو په تېره په شمالي او جنوبي وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي او په غبرګون کې فوج د عملیات پر مهال د ځینو وسلوالو د وژلو ادعاوې هم کړي. د دواړو ترمنځ په نښتو کې یو شمېر ولسي وګړي وژل شوي او د خلکو ورځنی ژوند اغېزمن شوی دی. پولیس وایي په بالا تحصیل کې وسلوالو د استخباراتي ادارې یو افسر او دوه ولسي وګړي وژلي دي. د خیبر ضلع د پولیسو ویان ظهیر الدین افریدي تېره شپه مشال ډو ته ول پېښه د باړې په تالاب سیمه کې بېګاه هغه مهال شوي چې کله پولیسو د خیبر او پېښور ترمنځ د ګاډو تلاشي اخیسته. د پوینا په وژل شو کې د پولیسو استخباراتي څانګې سپیشل برانچ یو انسپکټر امجد خان افریدي هم شامل دی. په حمله کې د یو سپاهي او یو ولسي وګړي ژوبل شوی هم دی. د پولیسو په ادعا په جوابي برید کې یو وسلوال وژلی دی. د پېښې ذمواري لا چا نه ده منلی. نن د افغانستان د پلازمېنې کابل په شمول په څو ښارونو کې چاودنې شوي چې پکې د رپورټونو پر اساس لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وشته. په مزار شریف کې د شیګانو په یوه تاریخي جماعت نن ماسوشین د لمانځه پر مهال درنه چاودنه شوي. د بلخ د روغتون رئیس ډاکټر غوث الدین انوري ای پی اژانس ته ویلي چې روغتون ته لس مړي او تر څلوېښت زیات ټپیان وروړل شوي دي. په بلخ کې طالبانو د اطلاعاتو رئیس زبی الله نورانی بیا د مرګ ژوبلې شمېره 15 یاده کړې. په کندوز کې هم نن د طالبانو په یو کوسټر ډوله موټر چاودنه شوي چې پکې څلور کسان وژل شوي او 19 ټپیان دي. د کندوز د امنیت قمانداني ویاند عبیدالله عابدي مشال ایډو ته تصدیق وکړ چې چاودنه د دورې ښارګوټي د 211 عمري کولی اردو د تخنیکی کارکونکو په موټر شوي. لننګرهار هم د رپورټونو په اساس نن په خوږیانو ولسوالۍ کې د طالبانو په موټر باندې بمي چاودنه چې لږ تر لږه څلور طالبان وژلي او بل یې ټپي کړی دی. په کابل کې هم نن په چاودنه کې دوه ماشومان ټپیان شوي دي. امریکا د اپریل پر شلمه د روس پر هغو 40 کسانو او ادارو د بندیزونو بل پړاو لګولی چې دا کیږي هڅه کوي چې پر هغه هیواد لګول سو پخوانی جرمانو څخه ځان بچ کړي. په نوې فیرس کې د روس یو بانک د کمپیوټري پیسو جوړولو کمپنۍ او د شتمنو کسانو د ډلې غړی کانستانتین مالیفیوف شامل دي. امریکا پر کانستانتین تور پورې کوي چې په کرایمیا کې د بلتون پالو مالی ملاتړ کوي. لکه چې روس د فروری پر 40مه پر یوکراین یرغل کړی، امریکا او متحدینو یې پر ماسکو په څو پړاوونو کې بندیزونه لګولي دي. د امریکا د ترګري او مالی چارو استخباراتي څانګې مرستیال وزیر براین نیلسن ویلي چې د مالی وزارت هغه کسان یا ادارې په نشه کولای سي پنشه به کړي چې پر روسیې له لګول سو بندیزونو ځان بچ کوي یا د بچېدو هڅه کوي یا بیا له بل کم چا سره په بچاوېدو کې مرسته کوي. خبرونه پای
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو د دې خبرونه ځنی ریپورتونه داري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن شمالي وزیرستان ته تللی او تازه معلومات ورکړي. د افغانستان د سر ښار کابل په ګډون نن په یو شمېر ښارونو کې امنیتي وضعیت کړکېچن. په نوي پاکستاني کابینه کې د سمندر پورې پاکستانیانو د وزیر ساجد حسین توري سره مو خبرې کړې. هغه وایي
مصالح خو دې ډېرې زیاتې دي او کله نه تو ما چانس خسته دی مې دې په ان شاء الله کوم سوچ به کردارې چې دا اختر نه پات فرست پرایورټي باندې دي دا مصالح مو ختم.
قبایلي مشرانو له حکومت او وسلوالو غوښتي چې اور باندې وکړي.
وس شکم کیږي نو نامعلوم نو موږ دا نامعلوم معلومول غواړو او دا د امن او د سولې پیغام ورکول غواړو. حکومت پاکستان ته ورکول غواړو، افغانستان ته ورکول غواړو چې تاسو زمنګ سیس پای روشي.
حکومت یوټیلیټی سترونو ته امر کړی چې خلکو ته د پریایتی بیو توکي ورسل خو خلک سوي
دا روزه شي شروع شوه نه را د چینی ملو شي او نه را د وړي او پیرم ندی ملو شي. د حکومت ته دا خواست کوم چې په دې لګو لګو شیزونه تاسو د خوراک دار الیګې نو دا ولې تاسو غریب او مزدور کار خلک رسوا کوي.
دا خو جنہ کوي وايي حکومت ته دا غوي د تعلیم مخه نه نسی.
د اسلامي امارات مشران څخه مه هیله ده چې جنو ته هم د زده کړې زمينه برابر کړي چې دا یو ارشاد او حیاتي ضرورت دی.
دا نو ریپورتونه په دې خبري غړې کې اوریدل شي. بدرګه موکړه د پاکستان نوې وزیر اعظم شهباز شریف نن په یو ورځنۍ دوره شمالي وزیرستان ته لاړ. له نوموړي سره یو پلاوی هم ملتیا کوي چې د شمالي وزیرستان ایم این ای محسن داوډ هم پکې شامل دی. د نور حلقې سو لپاره ورزو بنو ته له هغه ځایه زموږ خبریال عمر وزیر را سره دی. عمر، د شهباز شریف د دورې تازه معلومات څه دي؟ هلته له نوموړي سره کومو مشرانو کتلي دي؟
مننه نجیب امیر، بالکل د شمالي وزیرستان یو ورځنۍ دوره وه. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف چې اوس هغه دوره پوره شوه، شمالي وزیرستان میرانشاه کې هغه جرګه حال کې پالتا چې کم کینډ ته پاغي کنه د جرګه حال دی پاغي کې هغه خپل وینا مشرانو ته ختم کړو. هغه نه پس د هغه چې کوم چورلکه دی هلیکاپټر دی پاغه او خطه او اسلام آباد ته بیرته واپس روان شو. په دې کې د سره چې کوم وفد وو وزیر داخله مران سنولا، خواجه آصف، مفتی عبدالشکور، دا چې کوم وفاقي وزیران دي دا هم ورسره وو. ورسره د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی او استاد محسن داوډ چې دغه په وینا د شمالي وزیرستان د دورې ریکوست یا بلنه ورکړې وه وزیر اعظم ته.
عمر، څه اعلانونه وکړل؟ داسې ویل کیږي چې د پوهنتون اعلان وکړو، د زنو سکولونو اعلان وکړو. دا کوم سکولونه دي او کوم پوهنتون دی؟
بالکل، په شمالي وزیرستان کې دغه سلور میگا پروجیکټس یا چې کوم اعلانات یې هغه وزیر اعظم شهباز شریف اعلان وکړو. یو دی په شمالي وزیرستان کې پوهنتون یعنی یونیورسيټي، دا غي اعلان یې وکړو چې دا غي جوړول. دویم داغه د میډیکل کالج اعلان وکړو چې دلته میډیکل کالج به جوړیږي. دریم اعلان هغه د دانش سکول سیستم وکړو، د یو سکول نه د سیستم اعلان یې وکړو. دانش هغه سکولونه دي چې مسلم لیگ نون یعنی په پنجاب کې دغه یو سیستم او کولاو کړی دی د دانش په نامه باندې چې پاغې کې په لویا کچا باندې او ډېر معیاري زده کړې کیږي دا ماشومانو. هغه سیستم چې په پنجاب کې مسلم لیگ نون شروع کړی دا هغه دوی یقین دهانی وکړه، اعلان یې وکړو چې پوزیریسن کې جی او سلورم یې موبایل هسپتال.
صحیح. عمر، د دې ترڅنګ داسې ویل کیږي چې د قبایلو یو مشر ملک نصرالله خان د وزیر اعظم نه وغوښتل چې په خوست کې چې کومه بمباري شوی وو پاره کې د وزیرستان کډوال پنخ شو داغي انکوایری دیو کې وزیر اعظم دغه مشرانو ته ډاډګر نه ورکړه په دیړه.
بالکل هم دې تم راتلم یو خو دغه اعلانونه وو چې دغه سلور میک اپ پروجیکټس وو، دین علاوه دغلته چې کومه جرګه وه په دې جرګه ته د وینا وکړه، بیا د جرګه مار چې کم دی هغه په مختلف غوښتنې وکړې، په دې کې د وزیرستان نصر الله چې کم دی هغه خپل د مداخلو سیدون کې دی، هغه د خوست دغه چې کم کډوال دی چې کم بمبار شوی د هغه د انکوایری غوښتنه وکړه، د دې تر څنګ نور چې کم مشران دي هغه نور غوښتنې وکړي، خو د اول به ځل صرف دا واضح کم چې د دې چې کم غوښتنه وشو نو په هغه باندې وزیر اعظم ورته وویل چې مشران به مونږ را غواړو اسلام آباد ته، په دې ټولو به سلام مشوره کوو، ټول مسایل به شریک کړي، نو په خبرو اترو دبا تاسو ته یقین دهانی درکو چې دا به حل کیږي. نور هم دلته لړن کده وایم چې غلام خان ترانزیت باندې کوم غوښتنه وشي چې دا ټیکس فری زون شي او دلته دغه تجارت به سره سیوا شي، ورسره د اړنګو کورونو او د بازارونو ماویزو غوښتنه هم د مشرانو لخوا وشي.
مننه عمر وزیر په بنو کې د مشال رادیو خبريال ل یوې د می وروسته د افغانستان په صورت تل باندې تازه حال درکو.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال رادیوي مجله
په لسنی مو بجو،
هارون باچا هنري غړی
په یو بجا،
تان دهیلی
په دونی مو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم درو بجو،
حجرا
په درینی مو بجو،
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
اوس د افغانستان د امنیتي صورتحال په اړه معلومات ترکو. هلته له تیرو څو ورځو راهیسې امنیتي وضعیت کړکېچن دی. نن هم د پلازمېنې کابل په ګډون په یو شمېر ښارونو کې په بریدونو کې خلکو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د نورو جزئیاتو لپاره دلته په سټوډیو کې راسره د ازادي راډیو همکار صفي الله ستانکزی ملګری شوی، له هغوی تازه معلومات اخلو. ستانکزی صاحب ستړي مشي، او اول خو د نن ورځې د پیښو په اړه د مشال راډیو اورېدونکو ته معلومات ورکړي. نن په کابل، ننګرهار، کندوز او مزار کې ځینې امنیتي پیښې شوې، تفصیل یې سره.
سلام تاسو اوریدونکو ته. په کابل کې یو وړه چاودنه شوې په خمبر څلورلاري کې چې د کابل لویدیځ سیمه ده، هلته سړک سر باندې چاودنه شوې وه چې یوازې دوه ماشومان طالبانو ته اېد کړي چې ټپیان شوي دي. د یوې بلې چاودنې راپور هم ورکړ شو، خو هغه طالبانو رد کړ، ویل چې چاودنه نه ده او دا راپور سم نه و. مګر اخوا اصلي او لویه خونړۍ پېښه شوې دغه په مزار شریف ښار کې ده، د افغانستان په شمال کې، چې هلته د شیعهګانو په یو لوی او تاریخي جماعت چې د سې دوکان په سیمه کې موقعیت لري، هلته چاودنه شوې. دننه جماعت کې داسې وخت کې چاودنه شوې چې خلک د ماسپښین په لمانځه باندې ولاړو، او د دغه چاودنې په ارتباط باندې په خواله رسنیو باندې خبر اعلان او چارواکو بیلابیل ارقام ورکړي، ځکه چې دا د پرمختګ په حال کې د دغه ارقام او ویرې شته چې ډیر کسان به مړو ټپیان شوي. مګر تر اوسه پورې چې څه معلومات رسنیو سره شریک شوي دي، د بلخ د روغتون رئیس ډاکټر غوث الدین انوري ویلي دي چې لس مړي او څه باندې څلوېښت ټپیان روغتون ورول شوې دي. دا چې څومره نور پاتې دي دا به معلومات وروسته کېږي. طالبانو د اطلاعاتو رئیس په بلخ کې بیا یوازې د 15 کسانو د مرګ ژوبلې چې هم پکې مړي او ټپیان دي د دې خبره تایید کړې ده. د دې ترڅنګ په شمال کې په کندوز کې د طالبانو د قولي اردو یا نظامی مرکز مستریان یا تخنیکی کارکونکي دوی په موټر کې ناستو چې د دوی په موټر باندې چاودنه شوې ده. د کندوز کې د طالبانو ویان مکتوبیلی دي چې په دې چاودنه کې د دوی څلور کسان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. او
ستانګزه صاحب، دا د نن ورځې چې کوم بریدونه ترسره شوي، تر څو چې ما دا رپورټونه تعقیبول چا مسولیت نه قبول کړي، دنه مخکې چې تیرو څو ورځو کې کوم بریدونه شوي، آیا څوک مسولیت قبلوي؟
تر اوسه پورې د دغو حداقل نننیو بریدونو جزئیه مسولیت چا نه دی په غاړه اخیستی، خو تر دې مخکې اندېښنې وې چې داعش اسلامي دولت خراسان څنګه فعاله ده او د دغه سیګانو بریدونو مسولین هغوی بلل کېږي. البته خلکو سره چې موږ خبرې کړې دي، هغوی وایي چې موږ د طالبانو راتلو ته په دې هیله و چې ښایي چاودنې او حملې کمې شي، مګر هغه زموږ هیلې اوس برعکس شوي دي او ورځ تر بلې امنیت خرابېږي.
ورچی سیمه کې د دوه ښوونځیو سره نږدې چې کوم بریدونه شو، پاغه کې اهل تشیع چې دی هزارګان دی په نخښه شو. زما پوښتنه به دای چې د دوی مشران، د هزارګانو مشران، د دوی څخه خبرګون مخې ته راغلي دي، دوی څه وایي؟
تر دې دمه خو د شیعګانو په ټوله کې هغه لوی مشران خو اول په کابل کې نشته، عام خلک دي، دوی د دغو چاودنو او د دغې قوم هدف ګرځولو غندنه کړې ده، ویلي چې باید دغه مذهبي اړخ چې کوم دی دغه باید ودرول شي او موږ چې لاول هم هدف و تر دا اوسه پورې ښکارو دا باید بند شي. طالبانو ویلي دي چې موږ د دغسې چاودنو مسؤلین او عاملینو پسې ګرځو، پیدا کوو، سزا ورکوو. مګر نن موږ ته ازادي راډیو ته ځینې معلومات دار ورسیدل چې په هغه ښوونیز مرکز کې چې دغه چاودنه شوې وه، دغه ښوونیز مرکز یو شاګرد ګواکې داسې ادعا شوې ده چې یو شاګرد دغه چاودنې کړي دي، ممکن په نورو چاودنو کې هم چې په غرب د کابل کې شوې دي هغه لاس لرلی وي، مګر طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې دغه چاودنو عاملین ونیسي.
خلکو ته اطمینان ورکوي طالبان چې د بیا لپاره د داسې پیښو د مخنیوي لپاره دوی لاس په کار دي؟
یوازې دومره وایي چې موږ د دغسې پیښو عاملین نیسو، او وایي چې داعش کمزورې ډله ده او موږ باندې وس نه رسیږي، مګر تر همدې حده پورې نور اضافي دوی څه نه وایي. البته د طالبانو تمرکز د راپورونو په اساس تر چاودنې او تر امنیته ډېر د نجونو په زده کړو باندې دی، همدارنګه په نورو بشري مسلو، په سیاسي او ټولنیزو مسلو باندې بوختي، او انتقاد هم په دوی باندې همدا دی.
ډېره مننه ستانکزی. د ازادي راډیو خبريال صفي الله ستانکزیو دلته د پراګ په سټوډیو کې را سره وو. د افغانستان د تازه امنیتي صورتحال په اړه تاسو ته معلومات درکول. لیوې د میروستا بیرته پاکستان ته راګرځو او د غزې په اړه رپورټونه درکو.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
له قبایلی کورمې ضلع د پیپلز ګوند قومي اسمبلی غړی ساجد حسین تورې چې د وزیر اعظم شهباز شریف په کابینه کې ورته د بهر ملکی پاکستانی وګړو او انساني وسایلو وفاقي وزارت ورکړل شوی، وایي په بهر ملکونو په ځانګړې توګه عرب هیوادونو کې پاکستانی وګړو ته ورپېخې مسلې به په ترجیحي بنیادونو حلوي. نوموړی وایي قبایلي سیمو ته د کال په سر له ان اف سي ایوارډ څخه د سباندې سل عربه روپو نه ورکولو مسله به هم له حکومت سره پورته کوي. له ساجد توري سره زموږ همکار سراله مومن مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې په بهر ملکونو کې د میشتو پاکستاني وګړو د وفاقي وزیر په حیث به لومړی اقدام سوي. هغه وایي
نوارګي حکومتونه ته ټول مدد دنیا ته هم کم از کم 9 میلیون خلک دي پاکستانيان، نو کوم رجستر خلک دي هغه نه علاوه کوم مسالې خو ډېرې زیاتې دي. کله نه ما چانس خسته دی، ما ته مطلب په پیدا کینیډا نم کال راځي، یورپ نم راځي، امریکا نم راځي، دلته کې دې پراپرټي مسایل دي او سره مطلب کوم دی سوسایټیز کې کورونا خسته پروتونه هغه مسالې دي او هغه سره سره ډېر خلکو مطلب د پاسپورټونو بلاک دي یا د سینوره وړې وړې هغه دغه مسالې دي. نه دی په ان شاء الله به سوچ وی تر غره چې دا اختر نه بعد فرست پرایورټي باندې دي دا مسالې مو ختم کو، او موږ ته دا انسټرکشن پاسپورت افیس ته دوی تم ورکړي دي او سارا نور مسټ کې د سیټ مسالې یا کوئی دا خبر مو کړی دی چې دا تاسو زر نه زر دا مسالې موږ پر مطلب ورسې پر ختم کو.
ها ابل تورې سپ په سعودي دوبه دغه هوادونو کې الته کې چې کوم پښتانه دي مسافر دي، نو هغه اکثر دا خبره کوي چې زمونږ ډېری مسلې دي دلته کې ځنې خلک دي په جیلونو کې دي یا په نور مختلفو مسلو کې راګیر دي، نو خو هغه چې زمونږ څوک आवाज نه اوري دا غوي د پاره بس کوي.
نه ان شاء الله आवाज به اوري، او د دې چې د زمونږ نستر نه عوام ما خپل ایریا خلک حکومت دي د بجوات دي یا بجوات نو سره وزیرستان پورې څومره خلک سر جلونه کې پراتو یا مطلب سو پاره ریزن او چتکی او مو مطلب چې ان شاء الله غوړو چې هر وخت کمیونټي چې موږ سره کېته تنظیم نه دی غوښه سره مو په کلام کې موږ نه کوڅه غوښه څومره مسالې دي مو پر پور کوشش نه سي غوښه غر نه زړه مسالې مو حل کو.
ها تورې سه به اوس دې ترزو تاسو خبر استي تاسو خپل کبالی سیمو سره تعلق لري، نو د کبالی سیمو څخه باندې سل عربه روپۍ به دوی ته ول د کال پر سر ورکړل کیږي لسو کالو پورې. هغه پیسې څومره کبالی سیمو ته ملاو شوې دي که نه دي؟ او د کی مهمه خبره دا و چې د خیبر پښتونخوا چې کوم حکومت ته هغه دا خبره کوي چې د ان اف سی ایوارډ دغه پیسې دغه څخه باندې سل عربه چې جوړیږي، نو که دا پرس کا قبایلی سیمو ته نه ملاویږي نو دا غي غټه وجه دا ده چې په سن کې د پیپلز پارټي حکومت ته، نو اوس خوستاسو ګوند چې کوم دی دا غي هم په مرکز کې حکومت ته، نو څه خیال له تاسو چې دغه مسله به هواره شي؟
مین خیال دی کنه ته اول خبر خورای چې ان اف سی کې خبر شی و 3% مطلب دے قبائل تو مداوی کی نو اخ کے درنی مقالو کی تو تمرا پیسے ملاش والے اگر نہ ہونے کے برابر اور نہ مونگ مدد مطمئنم نہیں ہو اور خوش عالم نو وجہ کا کم از کم درنی مقالو کی ہو کم از کم کڑی رہنے والے ہم سے 3400 روپے کو لگی جلی ہوئے کو الٹا کی ہم کرے 3400 نہیں لگی بلکہ 45 روپے لکھنے شروع ہوئے کیبنیٹ خبر ہے ان شاء اللہ پدی کی مطلب پرون کیبنیٹ میٹنگ وش والوں کے اول ایجنڈا اکانومی یا فائنانس ڈویژن والا اور کون دی خبر ہے وش والی ان شاء اللہ نیکسٹ کیبنیٹ میٹنگ روان ہے کہ منسٹر باقاعدہ مطلب سردا ودا ہو کر ہر ممبر تب مطلب مکمل ہے کہ آ کے ان شاء اللہ منہ کوشش دے پل این ایف سی خبر مکو تو سر کم کمیونیکیشن سسٹم دے یا علاقے سے پیک روٹ کے روستل دی نو یا منگ تو کم فنڈ دے میلا ایجوکیشن کی کور کول لے ہیلتھ کی کول ارے نو دی حوالے سر اب ان شاء اللہ دی اختر پورے بھی ان شاء اللہ یہ میٹنگ گوشی اول ڈیمانڈ منگ دے این ایف سی 3% ہے بولے تم تشریح پیسے میلا نش والے نو مشکل ہے تو قبائل ترقی ہوگا
دا مشال رادیو دا تاسو دا سمندر پوری پاکستانیانو دا وزیر ساجد حسین توری سرا دا مشال رادیو مرکاوری دا لیوی دا میروستا نو رپورٹونا
تبصری شننی خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
د فاٹا قومی جرګی په نوم قبایلی مشرانو د حکومت او وسلوالو نه د اوربان غوښتنه کړې او دواړو لورو ته د مذاکراتو د بیا پیلولو وړاندیز کړی دی. پرون په پیښور پریس کلب کې قبایلی مشرانو په غونډه کې په قبایلی ضلعو کې په دا وروستیو کې پر خراب امنیتي صورتحال اندېښنه وښودله او د پاکستان او افغانستان په حکومتونو یې د پولې دواړو غاړو ته د امنیت د ټینګولو غوښتنه وکړه. د دوی د غوښتنو په اړه تر اوسه حکومتي او امنیتي ځواکونو څه نه دي ویلي. د مشال راډیو خبریال غلام غوث رپورټ لري.
کا عوام کسے عوام شہیدان کی گی کا سیکورٹی فورسز والا کسے آ شہیدان کی گی او کا مشران کسے آ شہیدان کی گی اما طالب علم پا حفاظت کے نہ اما
د فاٹا قومی جرگی لخوا پدی غونډه کې د باجاول نواخله تر وزیرستان پوری سیمایزو قبایلی مشرانو او ملکانانو ګډون وکړو او دوی په قبایلی ضلعو کې د امنیت په خراب صورتحال اندېښنې څرګندې کړې دي. د غونډې په پای کې د یو مشترکه اعلامیه د لارې له حکومت او وسلوالو غوښتنه شوې ده چې په سمدستي توګه دی اوربند اعلان کړي او د مذاکراتو عمل بیا پیل کړي. په دغه لړ کې ملک بسم الله خان اپریدی وویل چې په قبایلي مشرانو مشتمله د دوی قومي جرګه هم د مذاکراتو په عمل کې خپل کردار لوبولی شي.
افغانستان دے طالبان پر ذریعہ باندھے سیز فائر کڑے ہو وشتے بیاد ہو تو منگ اپیل کا اوچے ایرو جے حرمت تے خیال تاو کی اور اے اختر تک دوسرا دے خیال ہو کی اور دا یو اخبرہ زان نہ دے یو سیز فائر اعلان ہو کی ویمیش دیلا قومی فٹا قومی جرگا دلے دا تیارہ دا چھے اٹولو فریقینو پمانس کے منگ کردار خبرا دا کو وہ امن را ور بودا علاقہ کے منگ فٹے رستن زی تکلیفونا اور دا قربانے بس نور ختمشی.
د امن قائمولو په لړ کې د فاټا قومي جرګې یو مشر او د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن په پیښور پریس کلب کې مشال ریډیو ته وویل
دا خود نن جرګه چې کومه ده دا خاص د قبایلی د سیمې د امن د پاره ده او دا امن منګه په خپل خوره باندې غواړو کاغې کې د پاکستان د حکومت نمرسته غواړو پاغې کې د افغانستان د حکومت نمرسته غواړو او پاغې کې چې کوم خلک خپلو کې جنگيږي یا د علاقې ته د امن د چانه خطره ده اغې نه هم دا دغه غواړو اندا سوالو ته کوو دا جرګه ته دغه کو چیرې په دې دغه علاقه باندې چې کوم جنگ دی د دې نه قبایلو ته زیات نقصان دی کو بل جنگ جوړ شنو بیا دا خلک آئی ڈی پیز او کډوالې ته تیار نه دي او کو بیا جیزونه میزایل استعمالیږي نو بیا به کورونه ورانیږي او بیا به یو تباہی راځي.
قبایلی مشرانو دا هم وویل چې اوس مهال چې د سیمې نه ناټو ځواکونه وتلي دي نو د افغانستان او پاکستان دواړو خواو ته اوس د وسلوالو د فعالیتونو هیڅ جواز نه جوړیږي او په کار ده د دواړو هیوادونو حکومتونه د امن قائمولو لپاره خپلې ذمہواریانې ترسره کړي. په دې لړ کې ځینو قبایلي قبایلی مشرانو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل.
زمانو خو ملک زیارت ګل دی مومن دی دا نه جرګه خو مونږ دلته لیکل شوی دی چې پاټ امن غواړي. مونږ چې کوم قربانۍ ورکړې مونږ چې کوم برداشت وکړو په پاټا کې چې کوم جنگ تیر شو د خارجیان راغلي امریکا راغلي هغوی واپس شولو اوس افغانستان کې کوم حکومت راغلی دی هغوی دا ذمواري کړې ده چې د افغانستان خاوره به د چا خلاف نه استعمالېږي. نو دا وخت د دې نه وروسته مونږ قبایل نور دهشتګردي برداشت کولی نه شو. مونږ د حکومت دواړو پتونونه دا غواړو چې دلته څوک دهشتګردي کوي دا هغې مخه دې ونیسي.
زما نوم ملک محمد شاه دی د باجوړ ایجنسۍ سره زما تعلق دی چې زما قبایل بیرته واپس د بدامنۍ شکار شو. دلته بیا هغه لاسونه رااله چا چې به ټارګیټ کلنګ کاوه چا به تختول کول. نن چې زه لکه مخکې د دې انزمام نه مخکې خو زما کمړی شوی د ښکاره شوی دی ما به ویل چې بس پلانی مړکو دنه بیا غواړم. اوس چې کوم کېږي نو نامعلوم نو موږ دا نامعلوم معلومول غواړو. باقي یو دا د امن او د سولې پیغام هم ورکول غواړو. حکومت پاکستان ته ورکول غواړو افغانستان ته ورکول غواړو چې دې کې ستاسو زمونږ سیز پای روشي دې بارډر نه اخو هم زمرم دې خو هم زمرم چې موږ یو جرګه د دې لپاره جوړه شي مذاکرات وکړو.
زغنی نور نامې جو ملغنی نور شمالي وزیرستان شباده نه خپل شپاد وکاسونه مړ شوې دي. روزانه دوه درې کاسونه مړې دي روزانه دوه درې پنځه مړې دي. هغه مدرسه به نه فوج ته مشته نه عوامه ته مشته میز نه پیږی دا د کیمنه د بدامنۍ غلي دوه کیم طرف در غلي میز دا اپیل غوړي چې میز باندې د امن قائم شي. مزید مده معاف کو دي خدای دې پر داسمه کې مشه ډیر د تکلیف سره مخامخ دي. د موشوم د موزیګر نام ورسته میز نه کارو بار کړی شي و نه مطلب وتاي شي.
حکومتي او امنیتي چارواکو د دې قبایلی مشرانو د غوښتنو او اندېښنو په ردعمل کې سندي ویلي. خو د تیر زیارت په ورځ د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال بابر افتخار په راولپنډۍ کې په خبری کانفرنس کې ویلي وو چې امنیتي ادارو د امن قائمولو لپاره ډېری قربانۍ ورکړې دي او په تیرو دریو میاشتو کې د وسلوالو په ضد په عملیاتو او وسلوال فعالیتونو کې ونوی امنیتی سرتیری وجلې شوې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
پاکستانی چارواکي وایي له وو ورځو راهیسې له افغانستان سره تړلې د انګور اډې سرحدي دروازه د خلکو تګ را تګ پر وړاندې خلاصه شوې ده. د جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر مشال لډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه دروازه د امنیتي حالاتو له امله مخکې تړل شوې وه چې د اپریل په 19مه یو وار بیا پرانستل شوه. خو د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د حکومت د ناسمو پریکړو له وجې په سیمه کې کرفیو لګیدلی وه او انټرنیټ هم بند و چې دوی ته تکلیف جوړ کړی. دوی وایي حکومت له افغانستان سره دغه دروازه نه تړي ځکه چې له دې سره د دوی کاروبار تړلی دی او ژوند اغېزمن کېږي. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیه چارواکیو مشال ریډیو ته ویلی دی چې د ناسم امنیتی حالاتو په وجه د اوو ورځو نه افغانستان سره تړلې شوې د انګورډه سرحدي دروازه 13 ورځ په 19 اپریل د خلکې د تګ رو تګ د پوره خلاصه کړې شوې ده. د افغانستان سره د انګورډه سرحدي دروازه خلاصېدلې بنې زوی اوسیدونکی حضرت علي مشال ریډیو ته ویایي.
سره طرف نور پریا شاغا لوټ سه خلک یې له دله اول گیز نه گاډي خلوص وی ټول لارې ورو وشته مولین هر سره ورو وشته له ډر گاډي ورو وشته له ټول سره صحیح خلوص وا دا بارډر د بند کړای وو د یب دا واجب بند و چې د بند تل تاسو هم لا سه وی وا دغه په واجب بند بارډر بند کړای وو.
د ونه سیمه تا جرانو اتحادی یو مشر مقرب خان ویای چې د پاکستان حکومتي چارواکیو ته په 4-2 چې د امنیتی حالات په واجب د افغانستان سره سرحدی دروازه نه بند کوي.
یو هفته مخته بند شو بارډر پرین خلاص شوی دی. په وخت وخت سره چې کوم بارډر بندیږي په دا کې کاروباري خلک ډېر زیات نقصان درلري. نیم په سلاو ګاډي ویلوډ وی چې کوم ویجیټیبل دی یا فروټ دی دا ته ډېر غټ نقصان ورسره دا بارډر داسې دا چې د تجارتي مرکز دی د سوت وزیرستان په دا باندې ډېر خلک پر روزګار دی. هیڅ مزید د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې مزید د دې داسې نه کوي چې بارډر بند کیږي.
د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فرید الله مشال ریډیو ته ویلی دی چې د افغانستان سره د انګورډه سرحدي دروازه په سیمه کې د مشکوک وسلوالو په خلاف د لټون عملیات د پوره تړلې شوې و. یوه د وی چې د راون میاشت په 11 اپریل باندې د سویلي وزیرستان تحصیل برمل سیمه سره کانډک شه د پاکستانی پوز او د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو ترمنځ جګړه شوې و چې په نتیجه کې د پاکستان پوز میجر سره دوه سرتیری و جل شوی وی و اغی نپس پاکستانی پوز دی افغانستان سرا دی انگور اڈا سرحدی دروازہ تاڑلی وا. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
اور دن کو لحمدی سرا دخبرونی نیمائی برخی ترسی گو عبدالحی کاکر لیل تپ سٹوڈیو کی را سرا دے آغا تفستا دخبر نو لنڈیز واندی کوی.
شہباز شریف شمالی وزیرستان کی دا دانش سکولونو، یونیورسٹی، میڈیکل کالج او موبائل ہسپتال جوڑولو اعلان کړی. د پاکستان وزیراعظم شہباز شریف تر منتخب دورسته دا اعلان په خپل لومړی سفر چې شمالی وزیرستان ته کړی دی نوموړي له قبایلی مشرانو سره ملاقات وکړ او دا اعلان یې کړی. فاټا کامی جرګې پر حکومت او وسوالو طالبانو د ډزبندۍ غږ کړی. پرون په پېښور پریس کلب کې د جرګې پر مهال قبایلي مشرانو او ملکانو د قبایلي زلو پر روان امنیتي وضعیت اندېښنې وښودلې او ویل چې په سیمه کې جګړه او له سیمې څخه وتل نور نسی زغملی. پولیس وایي په باړه تحصیل کې وسوالو د استخباراتي ادارې یو افسر او دوه ولسی وګړي وژلي. د خیبر ضلع د پولیسو ویان ظهیر اپریدي تېره شپه مشال لیډو ته وویل پېښه د باړې په تالاب سیمه کې بېګاه هغه مهال سوي چې کله پولیسو د خیبر پېښور ترمنځ گاڈو تلاشی کوله. د پونا چې په وژل شوی کې د پولیس استخباراتي څانګې سپیشل برانچ انسپکټر امجد خان اپریدي وژل شوی. نن د افغانستان د پلازمینې کابل په شمول په څو ښارونو کې چاودنې سوي چې پکې د رپورټونو په اساس لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وشته. په مزار شریف کې د شهیدانو په یو تاریخ جمعات کې د ماسپښین د لمانځه پر مهال درنه چاودنه سوي. د بلخ د روغتون رئیس ډاکټر غوث الدین انوري ای پی اژانس ته ویلي روغتون ته لس مړي او تر څلوېښتو زیات ټپیان وړل شوي دي. په کندوز کې هم د طالبانو په یو کوسټر ډول موټر چاودنه سوي چې پکې څلور کسان وژل شوي او نولس ټپیان دي. او په ننګرهار کې د رپورټونو په اساس نن په خوږیانو ولسوالۍ کې د طالبانو په یو موټر باندې بمې چاودنې لږ تر لږه څلور طالبان وژلي. او په کابل کې هم نن په چاودنه کې دوه ماشومان ټپیان شوي دي. امریکا د اپریل په شرمه د روس پر هغو څلوېښت کسانو ادارو د بندیزونو بل پړاو لګولی چې ادا کېږي هڅه کوي چې پر هغه هیواد له لګوسو پخوانیو جرمانو څخه ځان بچ کړي. په نوي فهرست کې د روس یو بانک د کمپیوټر پیسو جوړولو کمپنۍ او د شتمنو کسانو د ډلې غړی کانستاسین مالیفیفیو شامل دي.
دلهی کاکړو چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کول. اوریدونکو په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي او همدارنګ د روژې مبارک ځانګړې پروګرام هم اوریدل شي. نو که وخت لرې را سره پاتې شي. د لاهور هایکورټ د پنجاب د پخواني وزیر اعلی عثمان بزدار د استعفا پر ضد دایر شوې درخواست خارج کړې ده. نوموړي د مارچ په 28مه وزیر اعظم عمران خان ته خپل استعفا لیکلې و چې د اپریل په لومړۍ نیټه د پنجاب د گورنر لخوا منظور شوې و. خو وروسته د پنجاب اډوکیټ جنرال گورنر ته یو ځوابي لیک استولو چې پکې ویلي و د بزدار استعفا ناقانونه ده. د دې موضوع تفصیل د شاهنواز ترکزي په رپورټ کې اورېدل شي.
نن وختونه پاکستان کې د غیر آئینی یا د آئینی بحران ټکی ډیر یادیږي. او دا ځکه هم چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند تیر حکومت لخوا ځینې داسې ګامونه اخیستل شوي چې هغه سپریم کورټ غیر آئینی ګرځولي. ولې ځینې داسې ګامونه هم اخیستلي چې درې هفتې وروسته هم دغه ګوند خپلو هم هغه ګامونو ته پخپله غیر آئینی نوم ورکړی. خپل هغه آئینی ګام چې اوس یې دوی غیر آئینی ګڼي هغه د پنجاب د پخواني وزیر اعلی عثمان بزدار لخوا د دغه څوکۍ نه استعفا ده. عثمان بزدار د مارچ په 28مه پخوانی وزیر اعظم عمران خان په نوم یا اډرس خپل استعفا لیږلی و چې د اپریل په اولنۍ نیټه د پنجاب پخوانی گورنر چودري سرور دغه استعفا منظور کړه او د پنجاب د صوبې اسمبلی اجلاس د غوښتنو وینا یې هم وکړه. د اپریل په 3مه وفاقي حکومت د پنجاب گورنر چودري سرور هم دغه څوکۍ لري کړ او وروستي عمر سرفراز چیما نوې گورنر وټاکه. عثمان بزدار د خپل څوکۍ نه د تحریک انصاف ګوند مشر او د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان په وینا استعفا ورکړې و چې په پنجاب کې د دوی د اتحادی ګل مستملقاف یو مشر چودری پرویز الهی وزیر اعلی جوړ کی. د وزیر اعلی د څوکۍ د خالی کی دورستو د اپریل په 14مه د ډیرو رای خوستو سره د مسلم لیگ نواز علی حمزه شاباز وزیر اعلی منتخب شو. د اپریل په 14مه اډوکیټ جنرال پنجاب احمد اویس گورنر ته یو خط ولیکرو چې د عثمان بزدار استعفا ورکولو ګام خیر آئین دی، ځکه د آئین د یو سل او دیرشمې مادې د اتم سیکشن د لاندې به وزیر اعلی په خپلو لاسو لیکل شوي استعفا گورنر ته ورکوي. خو عثمان بزدار داسې نه ده کړی، نو دا کار غیر آئینی کړی. د سپریم کورٹ وکیل او په رسنیو کې د آئینی کړکیچونو په حواله لیکونکي سلمان اکرم راجا د جیو ټی وی په یو پروګرام کې د اپریل په 19 ویلي دا ټیک ده چې عثمان بزدار استعفا د وزیر اعظم په نوم لیکلی، خو منظوري گورنر ورکړې ده.
قانون میں ہم ایک اصطلاح اور ایک تصور استعمال کرتی ہیں،
دا وای قانون کے وہ اصطلاح موجود دا چې مونږ ورته پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشنز وای. اوس خدا کارونه شوی دی، اوس دا وای چې استعفا شوی نه دا او ټول ګامونه د کلدم شي، نو دا زما په نظر کې غلط رائے ده.
یہ میری نظر میں بالکل ایک غلط رائے ہے.
پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن معنی دا سی چې تیر شوی او بند شوی ګامونه. د ایډوکیټ جنرال پنجاب لخوا دا وینا چې ګینه دغه استعفا غیر آئینی ده. عثمان بزدار دغه ګام په ضد لاهور های کورټ کې درخواست هم ورکړو او غوښتل یو باید استعفا دې ناقانونه وګرځوي. د پېښور های کورټ وکیل طارق افغان مشهد ریډیو ته د اپریل 28 وویل د پاکستان په آئینی او پارلماني تاریخ کې دوی کله هم نه دي لیدلي او نه لوستلي چې ګینه یو څوک د خپل اخستل شوی داسې ګام چې په خپل خوخه اخستې وي غیر آئینی ګڼلې وي.
خان عبدالقیوم خان چې د دې صوبې وزیر اعلی د د مسلم لیگ نه مخکې دی په خدای خدمتگار تحریک کې او په کانګرس کې او دا غی لیډر او د باچا خان په حق کې یو کتاب لیکل او زره او زور، او چې کله دی د مسلم لیگ وزیر اعلی شو پارټي بدل کړه نو په خپل کتاب باندې پابندي ولګولا. نو دغه سی یو مثال خو مونږ ته ملاوي دی شي، او باقی دغه چې چا استعفا ورکړي او د خپل استعفا خلاف بیا عدالت ته لاړ شي داسې یو مثال مونږ په عدالتي تاریخ کې موجود نه دی.
د جیو ٹی وی په پانه د اپریل 28 د خبر تر مخه د عثمان بزدار درخواست لاهور های کورٹ چیف جسټس امیر بٹی رد کړی دی، او د مقدمه په دوران ویلي چې آیا دا جمهوری نظام دی؟ ټول پاکستان په ګډه کړی د عدالت نامو مسخره جوړه کړی. خبر کې زیاته شوی چې چیف جسټس دغه مقدمه د خارج کولو ترڅنګ د درخواست ورکوونکي له 10,00,000 روپۍ جرمانه اخستو هم ویل، خو دغه وخت درخواست ورکوونکي خپل مقدمه د واپس اخستو درخواست وکړه چې عدالت درخواست واپس اخستو په بنیاد خارج کړ. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو نه د نن ورځې روستۍ خبرې غړې وې. د پاکستان نوی وزیر اعظم شهباز شریف په ملک کې یوټیلیټی سټورونو ته امر کړی دی چې پروژه کې د خلکو ته پر رعایتي بیو د توکیو رسول یقیني کړي، خو د خیبر پښتونخوا یو شمېر خلک وایي وړه چینی او غوړي په دغو سټورونو کې یا نه موندل کېږي او یا هم دوی باید په ګنټو ګنټو ورته انتظار وکړي. شبیر جان په دې موضوع راپور لري چې د یوټیلیټی سټورز مخې ته د خلکو د ګڼې ګوڼې په شور پیلېږي.
دا آوازونه په چار صدکه د یو سرکاري یوټیلیټی سټور مخ ته په قطار کې ولړ د خلکو دي چې دغلته ارزان غوړو چینو اخیستلو لپاره د ډیر وخت راسي په تمه ولړ دي. د مرکزی حکومت لخوا د نور کله پشان د ځل هم روزه کې د خوراک بنیادی توکي لکه اوړو غوړي چینی دالونه او اوچچه په ارزان نرخونو ورکولو پریکړه کړې ده، او په خصوصي توګه غوړي او چینی چې د بهر بازار نه ډیر په کم نرخ په دغه سټورونو کې ترلاسه کیږي. خو څنګه چې نور کله اولس دغه یوټیلیټی سټورونو کې د دغه توکو د کموالي ګیلې لري، دا ځل هم دی وای چې خلک ډیر او سودا کم ده، په خصوصي توګه وړي او چینی د کم لوځي چې دوی روزانه د کړو سره مخ کیږي. سٹور ته وړو لراغلي فواد وای چې په مرونو ولاړیو دی اړه پر خو دي دی، خو اکثره چ نمبر یې هم راشي نو ورته وای چې وړي ختم دي.
دا روزه شو شروع شوه نه را د چینی ملو شي او نه را د وړي او پیرم نه دي ملو شي. دا بل ورځ ما رجستریشن کړی هغه کې ما راته وی چې دا بس 10 روزه پس نمبر راځي. نو زه د حکومت ته دا خواست کوم چې په دې لګو لګو شیزونه تاسو د خوراک دار علیګې نو دا ولې تاسو غریب او مزدور کار خلک رسوا کوي. مونږ راځو دلته کې 3-4 غنټې تیریم کو دی اړیم قضا شي پسور نور کې ولاړ یو.
محمد سید وای چې شناختی کارت می خپل جمع کړو نو سٹور والا راته ویل چې هفته پس په نمبر راځي، او چې کله نمبر را هم شي نو بیا مجبور وي چې د غوړو سره نور 10 شیان ورته خامخه ور په غاړه کې چې هغه د دوی لپاره غیر اهم وي.
چې کله مونږ راشو نو روز به وته دی اړیم قضا کو ټول روز وته تیر کو او سپه شرمولو نو ولاړ یو ورته نو دې کې د غړو سره سره مونږ له کله رتی روډه بي کله صابونو کله یو شی کله بل شی ناغزه مونږه خو نی په کار. نو چې حساب کتاب یو کو نو او مقه د بازار پرې ترته بیا پروزی. بل خبره دارا چې ګوتم نو ور کوي جوړې کې وړه نو اخر دا کم ځای انصاف ته کم ځای سره ته پلان کې ولاړ په داسې سودا سو چې تا ته په شرمولو ملاويږي.
ولې په دې اړه مو ته سټورونو کې ناس منیجرانو سره خبرې کول غوښتل او دوی وای چې په دې اړه هیڅ چاته هم د خبرو اترو کولو اجازه نشته دی. کوي او مرکزی حکومت د دې امدادي نرخونو پریکړه هم کوي او دغه توکي هم ورته هغوی برابروي. دا یادونه نه چې دا ځل مرکزی حکومت د دغه ارزانه سودا اخیستلو لپاره سټورونو کې شناختی کارت راوړل لازمی ګرځولې دي او دا وخت دغلته د یو کیلو غوړو نرخ 280 ولې بهر د 1400 نه تر 500 روپو دی. دغه ډول د اړو نرخ بهر د 1100 نه تر 1400 د شل کیلو ولې په سرکاري سټور کې تر 800 روپو دی. چینی بهر په خوش اصل یا سبان نسل ولې په سټور کې په 100 روپیا کیلو دی. خو د پاکستان نوې ټاکل شوی وزیر اعظم شهباز شریف ټولو صوبو ته ویل دي چې په دغه یوټیلیټی سټورونو کې ولستا پروژه کې دغه ارزان سیزونه ورکول لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. دین علاوه د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د اتیاو څخه سیوا رمضان ارزان بازارونه لګولي دي چې د بهر بازار نه پکې خوراکي توکي په ارزانه بیه ترلاسه کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 9:30 بجو،
هارون باچا هنري غړی
په 11 بجا،
تان دهلی
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 4:00 بجو.
د شهباز شریف په مشرۍ په دیش خړو مشتمل وفاقي کابینې کې 15 څوکۍ میرمنو ته ورکړل شوې دي. دغه 15 میرمنې له مودې راهیسې د پاکستان په سیاسي ډګر کې ځلیږي. په هغوی کې د پیپلز ګوند هنارا بانی کر، شیری رحمان او شازیا مری او د مسلم لیگ نون مریم اورنګزیب او عائشه غوث شامل دي. کارپوهان وایي دغو 15 خزینه او سیاستوالانو ته ښې او مهمې چوکۍ ورکړل شوې چې دا یو ډیره خبره ده. خو دوی وایي چې د پاکستان په سیاست کې د ښځو ګړندی رول ته لا نور ضرورت دی. پکار ده چې په عمومي او مخصوصو چوکیو زیات نازیاتې ښځې مخې ته راشي. د دغو خزینه او وفاقي وزیرانو د ژوند او کار په اړه تفصیل درته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په وفاقي کابینه کې 15 چوکۍ خزینه او سیاستوالانو ته ورکړل شوې دي. دا هغه سیاسي چهرې دي چې تر دې مخکې هم د پاکستان په سیاست کې رول لوبولی دی. هغه 15 سیاستوالانو د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند غړي دي چې پکې هینا ربانی خر، مریم اورنګزیب، شری رحمان، شازیا مری او ډاکټر عائشه غوث پاشا شامل دي. کارپوهان وایي په لوړو وزارتونو د ښځو نومول کېدل یو خوش آئنده خبره ده، خو پکار ده چې د پاکستان په سیاست کې د ښځو ونډه تر دې زیاته شي. ټولنپوهې ندا کرمانه د اپریل په 6 مشال ریډیو ته وویل په کابینه کې په 15 لوړو چوکو زنانه راتلل ښې فیصلې دي، خو د شمیرو لپلوه دا کافي نه دي.
داسې ښکاري چې نوی حکومت د وزیرانو یو ائتلاف ټاکلی دی چې زما په فکر یوه خبره ده. چې د جنس لپلوه وګورو نو په کابینه کې 15 ښځو ته لوړ وزارتونه ورکړل شوي چې د پرمختګ نښې ضرور ښایي. خو د تحریک انصاف پخواني حکومت په وفاقي کابینه کې هم 4 ښځې وي، نو کشمیرو ته وګورو دا څه ډېر پرمختګ نه دی. دا ښځې په نسبتا لوړو چوکیو نومول شوي دي چې ورسره امیدونه ډېر تړلي دي. خو دا د دې ضمانت نه ورکوي چې په مجموعي ډول به په هیواد کې د ښځو په ځواکمنۍ اثر پرې باسي. خو د بهرنیو چارو وزیر په توګه د یوې ښځې نومول کېدل د پاکستان اولس او نړۍ ته یو ښه پیغام ضرور ورکوي.
هینا ربانی کر چې په موجوده حکومت کې ورته د بهرنیو چارو وزیر مملکت عہده ورکړل شوې ده، د پاکستان په تاریخ کې واحد ښځه ده چې په کم عمر کې یې د خارجه وزیر په حیثیت کار کړی دی. هغه په 2011 کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بهرنیو چارو وزیره ونوموله. هینا ربانی کر له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. هغې د لاهور د لمز یونیورسټي او د امریکا نه لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي. هینا ربانی کر مخکې د مسلم لیگ کاف سره وه. په 2008 کې هغه په پیپلز پارټۍ کې شامله شوه. هینا ربانی کر په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ منتخبه شوې وه. شری رحمان په موجوده حکومت کې د آب و هوا وفاقي وزیره ده. شری رحمان له پیپلز ګوند سره تعلق لري. هغې خپل عملي کار له صحافت څخه پیل کړی و چې وروسته په 2002 کې سیاست ته راغله. شری رحمان ته په 2003 کې د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر کار سپارل شوی و. هغه له 2011 نه تر 2014 پورې د امریکا لپاره د پاکستان سفیره وه. شری رحمان په 2015 کې د سینیټ غړی منتخب شو. هغه په 2018 کې د شپږو میاشتو لپاره په سینیټ کې د مخالفو ګوندونو د مشر په توګه منتخب شوی و. د سند شازیه مریم له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. په اوسني حکومت کې هغې ته د غربت د خاتمې او سماجي تحفظ وزارت ورکړل شوی دی. د پیپلز ګوند شازیه مریم په لومړي وار په 2013 کې د ښځو په مخصوص سیټ قومي اسمبلی ته راغله. تر هغې مخکې شازیه مریم په لومړي وار په 2002 کې او وروسته په 2008 کې د ښځو لپاره په ځانګړي چوکې د سند اسمبلی غړې وه. هغې د پیپلز ګوند په ټکټ انتخابات ګټلي وو. شازیه مریم په 2013 کال کې په عامو انتخاباتو کې د پیپلز پارټۍ په ټکټ منتخبه شوې وه. په وفاقي کابینه کې شاملو ښځینه غړو کې دوه هغې د مسلم لیگ نون دي. یوه پکې مریم اورنګزیب ده چې په رسنو کې یوه فعاله سیاستواله بلل کېږي. مریم اورنګزیب مخکې هم د مسلم لیگ نون د حکومت ویانده وه او په موجوده حکومت کې ورته یو وار بیا د اطلاعاتو او خپرونو وفاقي وزارت ورکړل شوی دی. د هغې تعلق هم له یوې سیاسي کورنۍ سره دی. مریم اورنګزیب په 2013 کې د مسلم لیگ نون په ټکټ د ښځو لپاره په ځانګړي چوکۍ منتخب شو. هغه په 2018 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف په کابینه کې د اطلاعاتو او خپرونو د چارو وفاقي وزیر وه. مریم اورنګزیب په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټکټ د ښځو په ځانګړي چوکۍ منتخب شوه. د مسلم لیگ نون بل غړې عائشه غوث پاشا یوه اقتصاد پوه ده چې په موجوده حکومت کې د خزانه وزیر مملکت ده. عائشه غوث په 2013 کې هغه وخت عملی سیاست پیل کړ چې کله په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټکټ د ښځو لپاره په ځانګړي سیټ منتخب شوه. عائشه غوث په هغه وخت کې د خزانه صوبایي وزیر په توګه کار کړی و. عائشه غوث په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټکټ منتخب شوې وه. خبریال او کارپو مزر عباس د اپریل په 16 مشال ریډیو ته وویل دا کابینه به د یوې لنډې مودې لپاره کار کوي، نو ځکه ډېرې تمې ترې ساتل نه دي پکار. نوموړي دا مهم وبلله چې د 2023 په عامو انتخاباتو کې په عمومي او مخصوصو سیټونو څومره ښځې مخې ته راځي.
2018
که تاسو د 2013 کال انتخاباتو ته وګورئ، نو یوازې په مخصوصو چوکیو نه بلکې په پنجاب، سند او انتر بلوچستان پورې ښځې په عمومي چوکیو منتخب شوي. دا شیز پر مخ روان دی. زما په خیال کومې ښځې چې د نیغ په نیغه انتخاباتو پس راغلي دي، هغوی د دې زیاتې مستحق دي چې لوړې چوکۍ ورته ورکړل شي، خو ښځو ته هم اوس زیاته نمایندګي باید ورکړل شي. مهمه دا ده چې په پارلمان کې د هغوی کردار څنګه مخې ته راځي. موږ ګورو چې په پارلمان کې په بحث و مباحثه کې د نارینه و مقابل ښځې زیاتې فعالې وي. نو که سیاسي ګوندونه یې حوصله افزای وکړي، نو هغوی په سیاست کې زیات ښه کردار لوبولی شي.
سیاسی جماعتیں اگر ان کو اور زیادہ انکریج کریں تو وہ زیادہ افیکٹو رول پلے کر سکتی ہیں.
دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 19 په اوه دېرش غړو مشتمل وفاقي کابینې د خپل کار سوګند وکړ. د اپریل په 13 د کابینې ډیویژن لخوا د خپرې شوې اعلامیې له مخه په دې کې یو دېرش وفاقي وزیران، درې د مملکت وزیران او درې سلاکاران شامل دي. دا تر هغې اته ورځې وروسته وه چې د مسلم لیگ نون شهباز شریف د اپریل په 11 د وزیر اعظم لوړه وکړه. د اپریل په 10 د عمران خان حکومت د ګډ اپوزیشن لخوا راوستل شوی عدم اعتماد تحریک له لارې ختم کړل شو.
د ملیحیه میرزاده په رپورټ کې مو واوریدل چې د پاکستان په نوي وفاقي کابینه کې 500 میرمنو ته هم څوکۍ ورکړل شوې دي. له یوې دمې وروسته به افغانستان ته لاړ شو او وګورو چې هلته د میرمنو څه صورتحال دی او دوی د حکومت نه څه غوښتنې لري.
د مشال تر رڼا لاندې
500 کال کې نړی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور کوم د لوګې نمرو که زمنګ بچی مری دا به غاره دا لاسه یاد ر لوګې لاسه نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د څړنواله خلک انتی پورته کړي، کلاشن کوف غاړه تا چولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
په خوست کې ښځې انجونې غوښتنه کوي چې دوی ته د زده کړو کار اجازه ورکړل شي. دوی وایي ښځې د هرې بشري ټولنې د وګړو نیمایي برخه جوړوي او د نارینه په شان د دوی د کار او زده کړو ته ارتیا موجود ده. دوی دا وختونه په داسې حال کې کوي چې د 2021 کال د اگست په 15 په افغانستان کې طالبان واکمن شول او لاغې ورسته د نجونو زده کړې او د میرمنو د کار مخه بند شوې ده. پر لپسې توګه باندې میرمنې او نجونې غوښتنه کوي چې دوی ته د کار او زده کړو لار ورکړل شي. نور حال له خوست نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې تاسو وړاندې کوي.
خوسته انجونې او خزی هغوی لپاره د زده کړو او کار د مناسبو فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. هغوی همداشان غواړي د هغو انجونو او خزو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي چې دا مهال د زده کړو څخه بې برخې پاتې شوي دي. خوسته انجونو او خزو یاد سرګندونې د النور د روغتیایي زده کړو په انسټیټیوټ کې د شمولیت په خاطر د کانکور د ازموینې په څنډه کې مشال راډیو ته وکړې. د کانکور یوې ګډونوالې بسمینې وویل په کار ده چې په افغاني ټولنه کې د ښځو زده کړو ته پاملرنه ډېره شي.
غوښتنه مې دا ده چې د خوست په ولایت کې لکه د نجونو خاصه توګه د مونږ خیال دپاره د نجونو دپاره د مکتب او د درسي انسټیټیوټو کې او د هغه نسو کې او پوهنتونونو کې دی ته توجه باید دی ته ډېره شي. مونږ دا غوښتنه لرو چې مونږ کومې خیان چې په کور ناستی دي هغو ته لږه توجه وشي، د ښځو د مکتبونه چلان شي او دغه چې مونږ ته لږ دا چانس وکړي چې مونږ پرمختګ وکړو.
د تیر کال په اګست کې د طالبانو د بیازري واکمنۍ د وروسته د افغان جنو پر مخ د اووم ټولګي څخه د پورته صنفونو زده کړې بندې شوې دي. د انسټیټیوټ یوه محصله مریم د ښځو زده کړه اړینه ګڼي او غوښتنه کوي چې هغوی ته د زده کړو وړ شرایط برابر کړي.
د اسلامي امارت مشران څخه مې هیله ده چې نجونو ته هم د زده کړې زمینه برابره کړي چې دا یو اشد او حیاتي ضرورت دی. د مثال په ډول که یوه ښځه د خپلې تداوی او تشخیص لپاره نارینه ډاکټر ته ورځي نو مشکله ده چې تداوی یې په سم او درست ډول وشي، خو که چیرې ښځینه ډاکټرې ته ورشي کولی شي خپله معالجه او تداوی په درست
یوه بله محصله حسینه وایی بشری ټولنه د نارینه او خزینه څخه جوړه ده، نو د نارینه په شان د خزینه زده کړه او کار ته هم اړتیا ده.
لکه څرنګه چې زموږ په ټولنه کې د هلکانو تر څنګ نجونې شتون لري نو په همدې اساس د اسلامي امارت د چارواکو مهیله ده چې د نجونو ته هم هر ډول سهولتونه او د کار زمینه برابره کړي تر څو زموږ خویندې له هر اړخیزو مشکلات څخه خلاصون ومومي.
د کانکور یوه ګډونواله عالیه وایي زموږ په هیواد کې ښځې له تعلیمه وروسته پاتې شوي، حال دا چې د شریعت او قانون له مخې ښځینه او نارینه په یو ډول د زده کړو د حاصلولو حق لري.
د خویندې چې زده کړو ته ډېره اړتیا لري باید په هره برخه کې دی ته په زده کړو کې زمینه برابر شي، ځکه د ښځې او نارینه دواړو په تعلیم کې او په هره برخه کې د یو شان دي، ځکه دین اسلام کې هم ویلي دي. موږ دولت ته هیله ده او داسې نورو مشرانو ته هم هیله ده چې دی ته د خویندو ته او ورونو ته په حاضر توګه د خویندو په برخه کې ډېره پاملرنه وکړي.
د نجونو زده کوونکو او محصلانو یوه مهمه غوښتنه د ښو زده کړو په خاطر د عملي زده کړو د زمینو برابرول وو. د النور د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټ مرستیال محمد اکبر نوري وایي دوی د محصلانو لپاره د نظري او عملي زده کړو ټول لازم فرصتونه برابر کړي دي. یاد دیوی په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې بیکاری زیاته شوی او حکومتي ادارو کې د کار کولو فرصتونه کم شوی، حرفوي او روغتیایي زده کړو ته د ښځو او نارینه وو لیوالتیا ډیره شوې ده.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے. اور دن کو په مشال راډیوی مجله کې موږ د لیکوالو سره او شاعرانو سره مرکې کوم. د رنګ د فلم او هنر د نړۍ سره که تاسو هم لیکوال یا شاعر یا د فلمی نړۍ سره تعلق لري، ډرامو کې کار کوي او په دې لار کې مو پرمختګونه کړی وي نو موږ سره پاړیکه کې شی موږ به سره مرکه وکړو. په دې واتس اپ شمیره باندې موږ سره پاړیکه کې کېدای شي 0004 3 6 4 9 6. نو اوریدونکو د دې خبرونه ریپورتونه هم دومره اوس ته روژې ځانګړې لړۍ په موضوعاتو کې نن د اعتکاف په اړه معلومات ورکو. اعتکاف څه ته وایي او په روژه کې څومره ارزښت لري؟ موضوع په شارجه کې د مذهبي امورو د دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړي.
د روژې په اخر عشره کې چې دریمه عشره ده د ټول اسلامي نړۍ مسلمانان د اعتکاف سنت ادا کوي. اعتکاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه موقت سنت دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم له مکی مکرمې څخه مدینې منورې ته راغی د هغه نه وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سنت کله هم نه دی پریخي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اوله عشره کې په درمیانه عشره کې او په اخیره عشره کې اعتکاف کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه پرده وفرمایله نو د هغه بیبیانو مبارکو اعتکاف کاوه. اعتکاف د خزو او سړو دواړو لپاره سنت دی. خزي لپاره خپل کور کې اعتکاف کول دا سنت دی. په هغه ځای کې چې د ټول نصیحت پردي ځای ځکه چې څرنګه عبادات او منځونه د هغې په کور کې دننه او په هغه ځای کې چې زیات د ستر او د پردي او د خفا ځای ثواب زیات لري نو همدارنګه اعتکاف هم هلته ثواب زیات لري. اعتکاف د عبادت په نیت باندې مسجد ته ورننوتل او هلته اوسېدل چې د ورځې سړی روژه ولري په مسجد کې اوسیږي او ما سوا د انساني او شرعي ضرورت نه د بل ضرورت په خاطر باندې د انسان د جماعت د حدودو نه نوزي دې ته اعتکاف ویلی شي. په اعتکاف کې څو خبرې دي. اول انسان د دنیاوي تعلقاتو نه ځان ژغوري او د الله جل جلاله په طرف باندې متوجه کیږي. دویم د قران کریم په کثرت باندې تلاوت کوي، په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایي، تسبیحات او ذکرونه کوي او د ليله القدر د شپې لټه او تلاش کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، تحروا ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان. د رمضان المبارک د میاشتې په اخیرو لسپو کې تاسو د قدر شپه ولټوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپله هم دا لټولې ده او صحابه کرامو ته هم د دې د لټولو امر کړی دی. چې کله به د رمضان المبارک میاشت را داخله شوه، نبی علیه السلام مبارک به اجتهاد په عبادت کې او کوشش شروع کړ. همدارنګه کله به چې اخیری عشره شوله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ملا وتړله عبادت ته او بیخی بزان ته شو او عبادت به کاوه. خپل بیبیانو مبارک ته به هم د عبادت حکم کاوه. نو په اخیره عشره کې عبادت بیا په هغه شپو کې چې طاق شپې دي په هغه کې زیات د ليلة القدر امکان دی، نو په هغه کې عبادت کول دا ډیره اهمه خبره ده. د ليلة القدر ثواب چې دی دا د زر میاشتې قبول عبادت عمره ثواب دی. الله عز وجل دا ثواب موږ او تاسو ټول ته را نصیب کړي.
مفتی ذاکر الله ذاکری او چې د اعتکاف په اړه تاسو ته معلومات ترکول. اوریدونکو په تلو کې د نن ورځې وروستي مهم خبرونه یو وار بیا د عبدالحق کړنه ورو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په شمالي وزیرستان کې د دانش سکولونو، یونیورسيټي، میډیکل کالج او ګرځنده هسپتال جوړولو اعلان کړی. نوموړی دا اعلان نن د شمالي وزیرستان د سفر پر مهال وکړ. هغه له قبایلي مشرانو سره هم ملاقات وکړ. له وزیر اعظم جوړیدو وروسته د شمالي وزیرستان ته د شهباز شریف لومړی سفر دی. فاتح کامی جرګې پر حکومت او وسوالو طالبانو د ډزبندۍ غږ کړی دی. پرون په پېښور پریس کلب کې د جرګې پر مهال قبایلي مشرانو او ملکانو د قبایلي ضلعو پر روان امنیتي وضعیت اندېښنې وښودلې او ویل چې په سیمه کې جګړه او له هغه ځایه وتل نور نسي زغملای. پولیس وایي په باړه تحصیل کې وسوالو د استخباراتي ادارې یو افسر او دوه پولیسي وګړي وژلې دي. د خبر ضلع د پولیسو ویان ظهیر افریدي 13 شپه مشال لیډو ټول پېښه د باړې په تالاب سیمه کې بیګا هغه مهال سوي چې کله پولیسو د خیبر او پېښور ترمنځ د ګاډو تلاشي کوله. د پوینا په وژسو کې د پولیسو استخباراتي څانګې سپیشل برانچ یو انسپکټر امجد خان اپریدی هم شامل دی. چا د دې پېښې ذمہ داري نه منلې. نن د افغانستان پلازمینه کابل په شمول په څو شهرونو کې چاودنې شوې چې په کې د ریپورټونو په اساس زګونه کسانو ته مرګ ژوبله وشته. په مزار شریف کې د شهیدانو په یو تاریخ جمعات سي دکان کې د ماشین د لوانځه پر مهال درنه چاودنه شوې. د بلخ د روغتون رئیس ډاکټر غوث الدین انوري ای پی اژانس ته ویلي چې روغتون ته لس مړي او تر څلوېښت زیات ټپیان وروړل شوي دي. هلته بیا په کندوز کې د طالبانو په یو کوسټر ډوله موټر چاودنه شوي چې په کې څلور کسان وژل شوي دي. په ننګرهار کې هم د ریپورټونو په اساس نن په خوږیانو کې ولسوال کې د طالبانو په موټر باندې بمب چاودنه کې لښ تر لښ څلور طالبان وژل شوي او په کابل کې هم نن په چاودنه کې دوه ماشومان ټپیان شوي دي. امریکا د اپریل پر شلمه د روس پر هغو څلوېښت کسانو او ادارو بندیزونه خپل پړاو لګولي چې دا کېږي هڅه کوي پر هغه هېواد له ګوسو پخوانیو جرمانو څخه ځان بچ کړي. په نوي فهرست کې د روسي بانک د کمپیوټر پیسو جوړولو کمپنۍ او د شلمنو کسانو د ډلې غړي کانستین مالیفیوف شامل دي.
لم دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو خبرونه پاتې رسیږي. مونږ ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.